د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشه په پیښور کې د ماسپخین یو بجا شو د وینا تر 2 بجو په دې خبرونه کې هم زه منور خاصه سپور بایم نه کې هلو پیردونه مې قبول کړي د دې غړې په اوله نیمایي کې درته یو شمېر ریپورت نو وړاندې کوو په دویمه نیمایي کې هفتوار خبرونه د مشال په نوم اوریدل شي خو په سر کې د دې ساعت خبرونه چې زموږ همکار شاهین بنیره درته وایي
سلام شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه پختون اجغورن غورزنګ په کراچۍ کې خپل احتجاجي پرلد دیوی میاشت لپاره ځنډولې ده د پاکستان حکومت مخالف ګوندونو پروند قومي سمله په دفتر کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی ده او امریکا په داسې حال کې د روسیې د تیلو پر وړلو بندیز لګولې چې ماسکو نن پر 14 ورځ هم په یوکرين خپل بریدونو ته دوام ورکړي د خبرونو تفصیل پختون اجغورنی غورزنګ په کراچۍ کې خپل احتجاجي پرلت د وی میاشت لپاره ځنډولې ده د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین بیګا پر لټوارو ته په وینا کې اعلان وکړ چې د سند حکومت او پی ټی ایم ترمنځ لوزنامه لاسلیک شو چې لمخې سند حکومت ته د علي وزیر د خوشی کولو او د غورزنګ د نورو غوښتنو پوره کولو لپاره یو میاشت وخت ورکړل شوی دی
کوم هم زمونږ د وکلا د ټیم زمونږ د وکیلانو هلته د دوی سره خبره وه چې دغه دغه د وشي هغه ټول تقریبا دوی زمونږ سره ومنل په دې کې صرف دا شرط و چې دغه چیک به ښکاره کېږي نه چې بیا څوک لاس نه راته نیسي
پختون اجغورن غورزنګ د پروري له 13 نیټه رئیس د سن سملې مخې ته د علي وزیر او د غورزنګ د نورو زنداني غړیو د خوشی کېدو لپاره پرلت وهلې وو د سن حکومت او د پی ټی ایم ترمنځ د 13 سور د رئیس مذاکرات روان وو علي وزیر له شاوخوا 15 میاشتو رئیس د کراچۍ په زندان کې دی د پاکستان حکومت مخالف ګوندونو پروند د قومي سملې په دفتر کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی د تحریک ترجمه کېدو لک سات وروسته د حکومت مخالفه سیاسي اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې یو شریک خبری کانفرنس ته په وینا کې دا وکړه چې حکومت مخالف ګوندونه په قومي سملې کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې تر نیمایي زیات رائے ترلاسه کولی شي بل په حکومت دریځ دریچ د پارلیمان تر نیمایي زیات غړي له هغه سره ولاړ دي د عدم اعتماد تحریک ترجمه کېدو وروسته د قومي سملې سپیکر باید د دریو او سوارلس ورځو په منځ کې د سملې غونډه وروبلي او پر تحریک د سملې له غړیو رائے واخلي د پاکستان پیپلز ګوند احتجاجي لاریون 13 شپه اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته پای ته رسیدل دي یاد ګوند پروري په وشتمه له کراچۍ څخه د اسلام آباد په لور حکومت ضد احتجاجي لاریون پیل کړی وو چې د پاکستان له بیلابیلو خارونو څخه تر تیرېدو وروسته پرون ناوخته د اسلام آباد ډي چوک ته ورسید پر دې مهال د لاریون لسګونه زرا ګډونوالو ته د ګوند پر مشر بلاول بوټو زرداری په ګډون د حکومت مخالف ګوندونو ځینو نورو مشرانو ویناوې وکړې دوی عمران خان یو ګډاګي وزیر اعظم وباله او دغه د استعفا غوښتنه وکړه بلخوا د پاکستان حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن هم د حکومت پر ضد د مارچ پر 23 نیټه د اسلام آباد په لور د لاریون اعلان کړی دی په پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونه تور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ اوسنی حکومت د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلې په نتیجه کې راغلی دی خو حکومت پوز او انتخاباتي کمیشن په تیرو انتخاباتو کې د درغلې تورونه ردوي د بلوچستان په سیوای کې پرون په یو ځانمرګي برید کې اوو امنیتي سرتیري وژل شوي او 15 تور ژوبل دي د سیوای د پولیسو ضلع مشر دوستین دشتي مشال لیډو ته وویل چې برید د حکومتي مېلمستون سره نږدې شاوخوا نیم ساعت تر هغې وروسته وشو کله چې د پاکستان ولسمشر عارف الوی هلته د سیوای د کلنۍ میلې په اختتامي دستور کې ګډون کړی وو او امریکا په داسې حال کې د روسیې د تیلو پر راوړلو بندیز لګولی چې ماسکو نن په 14 ورځ هم پر یوکرین خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون په سپینه ماڼۍ کې د اعلان پر وخت وویل چې د روسیې د تیلو د درآمداتو دا بندیز روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین ته یوکرین په جګړه کې سخت گزار دی نوموړي امریکایانو ته خبرداري ورکړه چې له ازادۍ څخه دفاع قیمت لري دا د دې وخت خبره
ده شاهین بنیری درته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د مشال ریډیو ډاٹ کام په انټرنیټي پته هم اوریدلی شئ. رازو د ریپورټونو لړۍ ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په کراچۍ کې له تیرو څلیرویشتو ورځو راهیسې د روان احتجاجي پرلت د ځنډولو اعلان کړی. نوموړي تېر ماښام پرلتوالو ته په وینا کې وویل چې له سند حکومت سره یې د لوزنامې لاسلیک کولو وروسته د یوې میاشتې لپاره د پرلت ځنډولو فیصله کړې. د هغه په وینا په لوزنامه کې د علي وزیر د خوشي کولو نه علاوه د پي ټي ایم نورې غوښتنې هم شاملې دي چې د سند حکومت یې پوره کولو ته غاړه ایښې ده. خو منظور پښتین وویل چې د دې لوزنامې شیقونه به نه په ډاګه کیږي. په دې اړه نور حال له کراچۍ زمونږ خبریال نیاز علي خان راکوي.
د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین بیګا د مارچ په اتمه د شپې نا وخته دغه احتجاجي پرلت د یوې میاشتې لپاره د ځنډولو اعلان وکړ. نن
چې کومه معایله وسپلا پاغه کې دنه چې کوم د علي وزیر د کیس په حواله سره د سند حکومت او د پی ټی ایم په منځ کې کوم تړون شوی دی د هغه یو شک دا و چې دغه د علي وزیر یا د پی ټی ایم د نورو قیدیانو په حواله سره چې کوم لیکل موږ در سره کوو هغه په تاسو پبلک کوی نه، ځکه چې د دغه د منځته راستلو بهر راستلو سره په هغې په حل کولو کې څه قوتونه بیا مسلې جوړوي، څه خبرې ځنې جوړېږي.
منظور پښتین زیاته کړه چې سن حکومت ورسره دا هم منلی چې د نقیب الله مسید په وجنه کې تورن د پولیسو په خوانی ایس ایس پی روانوار به هم گرفتاریږي او د پی ټی ایم د غړو په ضد به په سن کې مقدمه نه جوړیږي.
مطالبه وا چې روانوار ته به زر تر زر گرفتاری به کیږي، په هغه باندې هم دوی ساين راځي.
منظور پښتین د غورزنګ د نورو زندانی ملګرو د خلاصون لپاره د نوی احتجاجي لاریون اعلان هم وکړو.
یو ډېر لوی او ستر لاریون پوره ورځ د حنیف پښتون د رهایۍ لپاره کیږي. په اتلسم مارچ به په کوئټه کښې ټوله کوئټه راوځي او د اولس ابدال لپاره به پوره ورځ لاریون کیږي.
د سن حکومت او د پی ټی ایم ترمنځ د لیکلې بڼې یا تړون له مخې سن حکومت ته د علي وزیر د خوشي کولو او نورو غوښتنو لپاره د یوې میاشتې وخت ورکړی شوی دی. د تړون لاندې په سن کې به د پی ټی ایم د غړو په ضد مقدمې نه درج کیږي. پولیس به دوی په پخوانو مقدمو کې هم نه نسي او پولیس او رینجر به د دوی په کورونو چاپې هم نه وهي. د سن حکومت سرچینو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د علي وزیر مقدمې چې په سن کې د ترهګرۍ ضد په کومو عدالتونو کې اوریدنې کیږي، که پی ټی ایم په دغې تحفظات لري نو دغه مقدمه به نورو عدالتونو ته ولېږلی شي. د علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو مقدمه به په عدالتونو کې ګړندۍ اوریدنې هم پیل شي او د سن حکومت به په یوه میاشت کې د لیکلي تړون د عملي کولو پابند وي. بلخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په خبرو اترو باور لري. د پی ټی ایم سره د خپل ګوند مشر بلاول بټو زرداری په وینا خبرې اترې او مذاکرات کړي چې کامیاب شوي او پی ټی ایم سره کړی تړون به د قانون لاندې عملی کوي. د پی ټی ایم لخوا د غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین، د مرکزی کمیټه غړی محمد شیر مسید نور باچا او نور غړي د سن حکومت سره په خبرو اترو کې شریکو او د سن حکومت لخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب، د انرژي وزیر امتیاز شیخ دغه تړون کړی دی. په کراچۍ کې پی ټی ایم دغه احتجاجي پرلت چې د علي وزیر د خوشي کېدو سره په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېښو مسلو په اړه د فروری د 14مې راهیسې پیل کړی وو او د کراچۍ سره د هیواد د نورو برخو خیبر پښتون خوا د پیښور سوابۍ جنوبي وزیرستان د بلوچستان د کوټې چمن ژوب او د نورو بیلابیلو سیمو څخه په ګڼ شمیر کې خلک هم راغلي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه او ری هم په کراچۍ کې پاتې کیږو. په 2013 کال کې په دې ښار کې د جنوبي وزیرستان د وجل شوي ځوان نقیب الله مسید د مقدمې اورېدنه پرون یو ځل بیا د کراچۍ په ترهګرۍ ضد عدالت کې وشوه. په دې مهال د هغه په وجنه تورن د پولیسو پخوانی افسر راونوار هم عدالت ته وړاندې شو. ګواهانو یو وار بیا داسې ثبوتونه وړاندې کړل چې له هغې څخه دا څرګندېدل چې راونوار د نقیب مسید د وجنې په وخت د پیښې په ځای کې موجود و. عدالت د مقدمې بل اورېدنه د مارچ په 24 ټاکلې ده. د پرونی عدالتي اورېدنې په اړه نور حال له کراچۍ څخه زمونږ خبریال نیاز علي خان راکوي.
د نقیب الله مسید وکیل صلاح الدین پور د مارچ په 8 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د نقیب الله د وجنې قضیه اوس وروستي پړاو ته رسیدلې ده او د دې مقدمې تفتیشي افسر اس اس پی ډاکټر رضوان په عدالت کې د خپل حق بیان گواهی ورکړي چې د جیو فینسینګ او د راونوار د موبایل نمبرو سی ډی آر ریکارډونه بشمول نور مهم ثبوتونه دا خی چې راونوار د خپلې ډلې سره د نقیب الله مسید د وجنې په وخت د پیښې په ځای موجود و.
نقیب اللہ مسعود مرڈر کیس میں لاسٹ انویسٹیگیشن آفیسر ڈاکٹر رضوان کا ایویڈنس کمپلیٹ ہو گیا.
دیوائی چی نقیب اللہ مسید وجنی قضیہ کی درستی پلٹن کون کی آفیسر ڈاکٹر رضوان بیان او گواہی مکمل شوا. ڈاکٹر رضوان یو زلبیا عدالت تا دا جیو فینسنگ او دراونوار دا ٹیلیفون نمبر او سی ڈی آر ریکارڈ پشمول مہم ثبوتنا ہم اڑاندی کرل او بیان ریکارڈ کرے او اڑاندی شوی ریکارڈنا دا خائی چی دا پولیسو پخوانے ایس ایس پی راونوار د نقیب الله مسید د وجنی په وخت د خپل ډلې سره موجودیت ثابت وی.
راونوار او اس کی ټیم جو ہے جو اس دن موقع پہ موجود تھی.
صلاح الدین پور وای چې په عدالت کې د ډاکټر رضوان په بیان او راپور باندې بیا سرکاری وکیل پراسیکیوټر د راونوار او نقیب الله مسید وکیلانو هم خپل جرحه مکمل کړی دا. صلاح الدین پور په وینا چې ډاکټر رضوان په عدالت کې خپل دا بیان تایید کړی چې پخوانی ایس ایس پی راونوار د نقیب الله مسید د وجنې په وخت د شپې 2:21 تر 15:03 پورې د جعلی پولیس مقابلې په ځای کې موجود و او د کال 2018 د جنوري په 4, 5, 8, 9 راونوار د سبزی منډی پولیسو هغه سټیشن ته هم ورغلی و چېرته چې نقیب الله مسید او نور تختولې شوي کسان پولیسو په سټیشن کې ساتلي و. صلاح الدین پور زیاته کړه چې د نقیب الله مسید د وجنې په قضیه کې به اوس د تورنو کسانو بیانونه ریکارډ کیږي او عدالت د بلې اورېدنې لپاره د مارچ 24 نیټه ټاکلې ده. صلاح الدین پور وایي چې د نقیب الله مسید په قضیه کې تر اوسه 15 پولیس گواهانو د یری او د دړکو له امله د خپلې گواهۍ پشا شوې دي. په کار ده چې سن حکومت او د پولیسو افسران د هغه پولیسو په ضد سخت ګامونه واخلي خو تر اوسه حکومت هیڅ نه دي کړي. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسعود د 2018 کال د جنوري په میاشت کې د پولیسو له گرفتارولو وروسته سره د 3 کسانو وجلې شوی وو او بیا د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار دا وکړی و چې د ډزو په مقابله کې ترهګر وجلی دي. خو بیا وروسته د سن پولیسو یو خپلې تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالی بللې وه. د نقیب الله مسید د وجنې په مقدمه کې د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار او نور 3 پولیسوالا په ضمانت خوشي دي. ځینې په جیل کې دي او څو پخوانی پولیس افسران او سپایان د 3 کالو راهسې لا مفرور دي. راونوار چې 13 کال په مارچ کې هم دغه قضیه کې سند های کورټ ته خواست کړی وو چې عدالت ته د حاضرې دو څخه دی ورته استثنا ورکړي، خو بیا سند های کورټ د راونوار دغه خواست رد کړی وو او عدالت ویلی وو چې په دې قضیه کې راونوار مرکزی یا اصلي تورن دی که عدالت استثنا ورکړي نو دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هرې چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو پرون د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړ. په وزیر اعظم عمران خان د بے باورۍ د تحریک په لړ کې د قومي اسمبلی د غونډې وربللو غوښتنلیک جمع کولو وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان، د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری ویګاړي خبري غونډه ته په وینا کې دا وکړه چې حکومت مخالفه ګوندونه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې تر نیمایي زیاتې رایې ترلاسه کولې شي، بلخو عمران خان ویلي چې په دغه بعد عدم اعتماد تحریک له ناکامۍ سره مخامخېږي. په دې اړه نور حال اسلام آباد زمون خبريال گوهر مسید راکوي.
په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر او د نون لیگ صدر میا شهباز شریف په پریس کانفرنس کې ویلي دي چې مخالفو ګوندونو ډېر په سلا او مشورې سره د عمران خان خلاف په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد ووټ کولو فیصله کړې ده. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې تېر ورځ پیپلز پارټۍ جی یو ای سی د نون لیگ او زموږ سره ملګري سیاسي ګوندونو په ګډه مشوره وکړه چې د عمران خان خلاف په ګډه د عدم اعتماد ووټ په قومي اسمبلی سرټیفیکټ کې جمع کول پکار. دا خبره موږ ډېره پته ساتلې وه او نن ټولو ګوندونو د خپلو پارلمان غړو نه په عدم اعتماد ووټ ریکوزیشن باندې دستخطونه واخیستل او موږ نن په قومي اسمبلی سرټیفیکټ کې د عدم اعتماد ریکوزیشن جمع کړو. د دې سره سره د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری وویل چې موږ ته په کار وه چې عمران خان ناموسه موده مخ ځنونه خلاص کړي وای، خو اوس د عمران خان لرې کول د وخت ضرورت دی. موږ ټولو مخالفو ګوندونو دا سوچ وکړو چې که د عمران خان نه اوس ځانونه خلاص نه کړو بیا چرته هم نه شو خلاصېدی. دا سلسله روانه ده او دومره به خرابه شي چې بیا څوک دغه جوړولی هم نه شي. موږ په دې نتیجې ورسېدو چې یو سیاسي ګوند وشي پاکستان د دې مشکلو حالاتو نه بهر نه شي راوستلی. چې کوم سیاسي ګوندونه زموږ سره نه دي ولاړ، هغې ته هم دا دعوت ورکوو چې راشئ زموږ سره ودرېږئ. موږ به په ګډه ټول هېواد او ستاسو دا مشکلو حالاتو نه بهر راباسو. په بل اړخ د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د فروری په 20مه نیټه د کراچۍ نه را روان شوې لاریون او احتجاجي مظاهره اسلام آباد ته د مارچ په 8مه را ورسېده او په ډي چوک کې جلسه وکړه چې پکې د نورو سیاسي ګوندونو سره سره عوامي نېشنل ګوند هم په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو او په ختمېدو نه اول مظاهرې ته خپل بیانونو کې د مخالفو ګوندونو مشرانو په دې خبره اتفاق وکړو چې عمران خان د حکومت نه لرې کول د وخت ضرورت دی. خو په بل اړخ وزیر اعظم عمران خان او د پی ټی آی نورو مشرانو په دې خبري پریس کانفرنس نه پس په بیلابیلو موقعو د مخالفو ګوندونو اعلانونو باندې ټکونه وکړل او ویې ویل چې دا ټول غله سره رایوځای شوي دي او حکومت په لاس اخیستو ته هلې ځلې کوي. خو اپوزیشن ګوندونو دا یاد ساتي چې دوی به دې ځل هم داسې ناکام کیږي لکه څنګه د تیر څلور کاله دوی په مختلفو موقعو باندې د حکومت د ختمولو کوششونه وکړل. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل. د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نهه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیمه او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان په سیوی سیمه کې پرون ځانمرګي برید اوه امنیتي سرتیری وجلی او نور 25 یې جوبل کړی دي. د چارواکو په وینا دا برید داسې مهال شوی چې د سیوی تاریخي میله په ختمېدو وه او د دې میلې وروستۍ دستوري ته د پاکستان ولسمشر عارف البی هم ورغلی وو. په دې اړه نور حال له کوټې څخه زمون خبريال ایوب ترين راکوي.
د کوټې څخه 120 کیلومتر لري وسویل ختیځ لور ته د بلوچستان په سیبي کې د مارچ په 8 نیټه په 14 کې د وژل شو امنیتي سرتیرو شمیره و او ته رسیدلې ده، او په دې 14 کې 25 کسان ټپیان شوي دي چې لوی شمیر پولیس او سرحدي عسکر دي. په دې کې ځینې سخت ټپیان د کوټې و سی ایم ایچ اسپیټال ته راوړي دي. د 14 د مارچ په 8 نیټه په سیبي کې هغه وخت وسوه کله چې هلته د سیبي تاریخي میله ختم شوی وه، او د میلې و وروستي د سوري ته د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی ورغلی او د مشر میلمه په توګه په هغه کې ګډون کړی و. پر دې مهال د بلوچستان گورنر سید ظهور اغا او د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری هم هلته موجود و. په دې ترڅ کې د مشاهدو سره په خبرو کې د سیبي د پولیسو مشر دوستین دستي وویل چې په پیښه کې و سره دي عسکر وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي چې زیاتره پولیس والا دي. د سیبي د پولیسو مشر دوستین دستي وایي چې د مارچ په 8 نیټه په سیبي کې و ګورمنټ ریسټ هاوس د څیرمه په 14 کې و سره دي عسکر وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. په هغه کې دولس پولیس والا هم شامل دي، او دغه 14 د ځانمرګي برید له امله شوی ده، ځکه چې کله امنیتي سرتیرو دغه ځانمرګي راوګرځوي نو دغه په لاس کې لاسي بم و چې وچاودل سو. د دوستین دستي په وینا چې 14 په داسې وخت کې وسوه کله چې پولیسو او امنیتي سرتیرو ځانمرګي راګرځولی وو، څوک چې د سیبي د چکرخان سټیډیم په لور روان وو چیرې چې سیبي میله ختم شوی او خلک د هغه ځای څخه د کورو په لور روان وو. د نوموړي په وینا که پولیسو او سرحدي عسکرو دغه ځانمرګي نه وای راګرځولی نو د هغه څخه د لوی ځاني زیان خطره زیاته وه. هغه زیاته کړه چې دا پیښه د مارچ په 8 نیټه هغه وخت رامنځته سوه کله چې ولسمشر ډاکټر عارف الوی د سیبي د میلې په وروستۍ مراسمو کې د ګډون وروسته بیرته په جاز کې د کوټ په لور روان شوی وو. څوک چې د سیبي د میلې په وروستۍ مراسمو کې د ګډون لپاره د بلوچستان د یوې ورځې پر دوره د کوټ وروسته وسوي ته راغلی وو. د ځای چارواکو په وینا چې د پیښو وروسته د پلټنې کار یې پیل کړی دی خو څوک یې نه دی نیولی. البته پر ټولنیزو رسنیو باندې د یوې مذهبي توندلارې ډلې داعش له لوري د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبله شوې ده. پر پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا هم سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده، او د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو امر کړی دی چې په پیښه کې د زخمیانو په ښه توګه علاج وکړل سي. په دې ترڅ کې د مشال ډیرو سر په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویان میرمن فرا عظیم شاه اول چې اعلی وزیر خپل الیکاپټر سیبي ته لیږدولی او ځینې سخت ټپیان د کوټ و سی ایم ایچ اسپیټال ته د علاج په خاطر راوړی دی. دغه ډول د اعلی وزیر لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دی چې د سیبي پیښه ښکاره ترګري ده چې موخه په صوبه کې ناکراري رامنځته کول دي او د پرمختیا د کارو مخنیوي کول دي، خو حکومت به کله هم دغه ډلې و دغه ناوړه کارو ته نه پرېږدي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه د مارچ په 2 نیټه د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو بله 14 کې د پولیسو د پخواني ډي اس پي په ګډون درې کسان وژل سوي او 24 نور ټپیان شوي وو. په هغه کې دوه پولیس والا هم شامل وو.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه ده په هڅه تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې دا ور باندې مخته شو بیا ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د عیش نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر ضلع سیاسي مشران او وکیلان وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په زمشوو ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د جسټس آف پیس او داسې یو شمېر نورو اختیارات ورکولو اراده کړې ده. دوی وایي چې د فاټا تر انضمام وروسته د قبایلي ضلعو باندې غیر ضروري قوانین نه لاګو کوي او د نور ملک د وګړو په څیر چلند ورسره وشي. د دغو قوانینو د نافذولو په اړه له صوبایي حکومت پخلی نه دی کړی، خو د خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړی وای چې دی به په اسمبلۍ کې د دې اقدام مخالفت کوي. دا چې د جسټس اف پیس قانون لاندې ډیپټی کمشنرانو ته کوم ډول اختیارات حاصلېږي. په دې اړه تفصیل له سیمه زمونږ خبريال فرهاد شینواره راکوي.
د خیبر ضلع د سیاسي اتحاد یو مشر عمران اپریدای مشال ریډیو ته وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو لپاره ډېر جدوجهد شوی، موږ به هیڅکله دا حکومت دې ته پرېږ نه دو چې د اف سی آر په شان زوړ نظام را باندې مسلط کړي.
زمون په دې زمې زلاو کې کار نه کیږي، نو چې نه کیږي خلک ذهني مینټلی دې ته تیاروي چې دوی بیا واپس آواز اوچت کی چې یاره موږ ته زوړ نظام پکار دی. خو زوړ نظام به دوی څنګه وچلوي، ځکه چې زوړ نظام د پاره خو به آئینی تقاضی وی او هغه تقاضی به پوره کول غواړي، او دا دومره په اسانه نشي کېدی. او موږ د دې لپاره ډېر جدوجهد کړی دی او موږ د دې خبرو بالکل خلاف یو.
قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردی وایي چې جسټس آف پیس لاندې ډیپټی کمشنران د پولیسو او عدالت ځنې اختیارات استعمالولی شي، خو که دا ښه قوانین وي نو بیا په کار ده چې په بندوبستي ضلعو کې هم نافذ کړل شي.
نو دې ته د سی آر پی سی سیکشن 54 چې د اف آی آر درج کولو د فده او اختیارات دي، د سی چو هغه دی جسټس آف د پیس ته ورکړی دی د 22 اے سیکشن لاندې سب سیکشن 6 سی آر پی سی لاندې، چې دا به ډایرکشن ایشو کولی شي په کمپلینټ باندې لوکل پولیس ته چې تاسو د فلانی فلانی سړی د اف آی آر درج کړئ. دا زمشوی علاقې په کوټه سیستم باندې ولې ساتل کیږي؟ آئین کې هیڅ قسم ډسکریمینیشن نشته، یو شان خلک په یو شان ډیل کوي او د آئین په نظر کې برابر دي. نو بیا کدا ډیر ښه کار دی، نو بیا د پېښور او د نورو ضلعو سره خدا زیاتې او کدا فرض کا خه کار نه دی، نو بیا د پېښور سره چې نه کیږي او یا د نورو ضلعو سره د صوبې د نورو ضلعو سره نه کیږي، نو بیا د مرج ډیسټریکټ سره داسې سلوک ولې کیږي؟
خیبر ضلع نه د صوبایي سملای غړی بلاول پردی وایي چې دوی ته لا دا معلومات نه دي ورکړل شوي چې په قبایلي ضلعو کې ډیپټی کمشنرانو ته اضافي اختیارات ورکوي، خو که داسې کیږي نو بیا به یې د صوبایي سملای په فلور مخالفت کوي.
اول خو داسې سشته نه جي، که داسې صحیح جي بل خبرې څه شي د دې به مخالفت کو جی، او بربور تعداد کے ان شاء اللہ تعالیٰ منگا اپوزیشن ممبر بم ان شاء اللہ تعالیٰ ممبران بہ حکومتی ممبران بم ان شاء اللہ دے کے منگ سپورٹ کئی او بالکل دس سشتہ نا چې کم مرجر شوی او کم آئینی او قانونی رائٹ چې کم قبائلی سیما عوام ہوتا ملو داس دا سیم ایز اے پاکستانی چې کم نور پاکستان کی هغه آئینی او قانونی حق التا ملو شوی 25 امینڈمنٹ شوی دے او پغې کې چینجز کول امینڈمنٹ کول دا د قبائلو عوام سرم ظلم دے د روان نسل دے قبائلو هغه سرم ظلم دے زیاتې دے ان شاء الله تعالی دې ته به موږ نه پریدو.
ډیپټی کمشنرانو او اسسټنٹ کمشنرانو ته د دغه اختیارات ورکولو د سپارښتنو مسودې تفصیل د اسناد په شکل کې په سوشل میډیا خپور شوی چې د خیبر پختونخوا حکومت د هوم اند ټرایبل افیرز محکمې په لیټر هډ لیکل شوی چې تر دې دمه حکومت پخلی نه کوي. دا په داسې حال کې دا چې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او هلته بندوبستي ضلعو نظام عملی شوی، پولیسو او عدالت نظام ورغځېدلی، خو بیا په دې وروستو کې هلته په قبایلي ضلعو کې په هر تحصیل کې د اے ډی آر په نوم د مشرانو د ثالثي کونسلونه جوړ شوي او فریقین ورته په خپله خوښه د پولیسو او عدالت په ځای خپلې شخړې ورسپارلی شي او چې فیصله پرې وشي نو بیا با قانونی حیثیت لري او دل لپاره په صوبایي اسمبلی کې قانون سازی هم شوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولی جرم و گرزیدو، سوز او ساز سنگ پا سزا او زنزیر بدل شو.
پا پی خوره که پر حرم جوڑاوا
دا هندوکش پلمنو کی دا موسیقی سفر
دا هر څه د مشال لډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم 4 بجې
دا
د دې رپورت سره د مشال ریډیو د رواني غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوه. د شاهین بونیرینا د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې خپل احتجاجي پرلت د یوې میاشتې لپاره ځنډولې دی. د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین بیګا پرلتپالو ته په وینا کې اعلان وکړ چې د سند حکومت او پی ټی ایم ترمنځ لوزنامه لاسلیک شوې چې له مخې سند حکومت ته د علي وزیر د خوشي کولو او د غورځنګ د نورو غوښتنو پوره کولو لپاره یوه میاشت وخت ورکړل شوی دی. د پاکستان حکومت مخالف ګوندونو پرون د قومي اسمبلی په دفتر کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. د تحریک ترجمه کولو لږ ساعت وروسته د حکومت مخالفه سیاسي اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان، د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر اسف علي زرداری په اسلام آباد کې یو شریک خبری کانفرنس ته په وینا کې دا وکړه چې حکومت مخالف ګوندونه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې تر نیمایي زیات رائے ترلاسه کولی شي. د پاکستان پیپلز ګوند احتجاجي لاریون تیر شپه اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته پای ته رسیدلې ده. یاد ګوند پروري په وشتمه له کراچۍ څخه د اسلام آباد پر لور حکومت ضد احتجاجي لاریون پیل کړی وو چې د پاکستان له بیلابیلو خارونو څخه تر تیرېدو وروسته پرون ناوخته د اسلام آباد ډي چوک ته ورسېد. د بلوچستان په سیوای کې پرون په یو ځانمرګي برید کې اووه امنیتي سرتیري وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر دوستین دشتي مشال لیډو ته ویلي چې برید د حکومتي مېلمستون سره نږدې شاوخوا نیم ساعت تر هغې وروسته وشو کله چې د پاکستان ولسمشر عارف الوی هلته د سیوای د کلنۍ میلې په اختتامي دستوره کې ګډون کاوه. او امریکا په داسې حال کې د روسیې د تیلو پر راوړلو یا درآمداتو بندیز لګولی چې ماسکو نن پر 14 ورځ هم په یوکراین خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی.
دا وو شاهین بونیرې چې تاسو ته یې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس وخت شوی دی د هفتوارې خبرونې د مشال ریډیووي مجله. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار نجیب عامر برابروي. راځي چې په ګډه واورو.
د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجله کران اوریدونکو، زه نجیب عامر مو په و تازه خبرونه کې هرکلی کوم. زموږ د دې اونۍ خپرونه د راډیو د نړیوالې ورځې چې د فبروري په 14 لمانځل کیږي نه پس په اونۍ کې خپرېږي. نو موږ د خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. په دې خپرونه کې د آل انډیا راډیو د پښتو نشریاتو د مسؤل د مبارکۍ پیغام د توړاندې کوو.
ډیر ډیر مبارکي هغه ته چې د اسري او د نوي نوي موادو او د موسیقۍ خوږ آواز سره د راډیو میډیم ژوندۍ ساتلې. اوریدونکو ته یو ځل بیا د اول انډیا ریډیو پښتو څنګه څخه هریندر کومار سواتی لخوا ډیر ډیر مبارکي.
د کابل، پېښور او کوټې ریډیوګانو د نشریاتو د پیل او دوام پاړه د استاد حبیب الله رفی، حاجی اسلام خان او ډاکټر لیاقت تابان خبرې دراورو. له نور البشر نوی د بوورو چې ریډیو او ټلویزیون د کار لپاره وسومره یو بل ته نږدې دي.
خلک وایي کنه چې یاره د کیمرې د سترګو هم ډیره حساس ده چې سړی ورته بیا هغه سي یو خوب غوندې راځي. او نو دغه سي د مایک دنیا چې هم ده نو هغه هم په دغه حواله ډېره حساس ده.
د مشال لډیو ته یو مینوال مرجان اورگزی له مینی ډکه خبرې هم در اورو چی وای.
مو په وطن کې د ټیوینګ کا نو اوس هم نشته. شکر دی خدای دې مارولی بارا لکو کې د نو د مو ټول کاروبار بیا ریډو سره او ریډوګانې به زه تاسو وایم سم ډېره خستی هغه جیفان ولا ریډوګانې براتلې خو اوس کې هغه
د رادیو او د انسان ملګرتیا زړه ده. د 19مې پیړۍ تر نیمایي وروسته د رادیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې وې. د 20مې پیړۍ په درشل کې مارکونی او ځینې نور ملګري په لومړي ځل په دې توانېدلي ول چې غږ تر لرې واټنه ورسوي. د نړۍ د نورو سیمو په شان پېښور، کوټې او کابل ته هم د رادیو فعالیتونه په تیره پیړۍ کې رسیدلي وو. مخکې تر دې چې پر دې موضوع د پوهانو نظرونه دروورو، په سر کې د آل انډیا رادیو د پښتو څانګې د یو مسؤل هریندر کمار سواتی هغه پیغام دروورو چې مشال رادیو ته په ځانګړي ډول د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت را لېږلې. موږ ترې مننه کوو او پیغام یې تاسو ته دروورو.
رادیو یو ډیره زړه او ډیره اورېدل کېدونکې مخابراتي وسیله پاتې شوې. کچره نننی او زاو په حق لا خبرو وکړو نو د کووېډ 19 ناروغۍ په جریان کې رادیو یو ځل بیا ثابت کړه چې دا یو عملی او مؤثره وسیله ده. د کووېډ ناروغۍ په جریان کې رادیو د دغه ناروغۍ په حق لا خورول شوې غلط فهمي او مخاوني ولا او خلکو ته د کووېډ څخه ځان د ساتلو لارښوونه وکړه. د رادیو په نړیوال ورځ موږ د رادیو سره وصل هر ډول کارکونکو او اوریدونکو ته مبارکي وړاندې کوو. ډیره ډیره مبارکي هغه ته چې د سری او د نوی نوی موادو او د موسیقۍ خوږ آواز سره د رادیو میډیم ژوندی ساتلې. اوریدونکو ته یو ځل بیا د اول انډیا رادیو پښتو څانګې څخه هریندر کمار سواتی لخوا ډیره ډیره مبارکي.
دا غږ د هریندر کمار سواتی و چې د آل انډیا رادیو د پښتو څانګې یو تن مسؤل او مشهور نطاق دی. باور لرم چې تاسو به یې غږ سره خامخا آشنا یې. اوس مهال د نړۍ په ګوډ ګوډ کې ګڼې رادیوګانې د اف ایم، میډیم ویوز او شارټ ویوز ترڅنګ د نت او موبایل اپلیکیشنونو له لارې هم خپل غږ تر خپل اوریدونکو رسوي. په 19مه پیړۍ کې مخې ته راغلي دې نادرې رسنۍ نن په 21مه پیړۍ کې هم خپل ممتاز حیثیت برقرار ساتلی دی. حاجی اسلام خان په پېښور رادیو کې کار کوي او د نورو خدمتونو ترڅنګ د رادیو لپاره پخوانۍ او ورکې سندرې هم راټولې کړې دي. مالا نوموړي سره د رادیو پر اهمیت خبرې وکړې. هغه وایي چې د پېښور رادیو په 1915 کال کې خپرونې پیل کړې وې او هغه مهال به یې پېښور رادیو ته آل انډیا رادیو پېښور نوم اخیستلو.
رادیو نجیب امیر صاحب یو داسې میډیم دی، یو داسې ذریعه ده د خبریالۍ چې تر ټولو وړاندې چې کوم دی نو د ریډیو غږ شروع شوی دی په ټوله نړۍ کې. مونږ خپل سیمه والو باندې ته واخلو نو په کلکته کې ریډیو جوړ شوی دی، بیا په 6 مارچ 1915 کې پېښور کې د پېښور ریډیو خپل د نشریات سفر پیل کړی دی. او دا دم نواله تر دې دمه پورې د دغه چې کومې زړې پخوانۍ سټېشنې دي د هغې نشریات ورځ تر ورځه ښه کېږي، سیوا کېږي، د پروګرامونو معیار ښه کېږي او توریدونکو د خوخي توریدونکو په نبس باندې ګوتې کې دی واښان پروګرامونه. هر ریډیو چې دی هغه ک په خبر ریډیو دی ک ډیو ریډیو دی ک د نور هوادونو د ریډیو سټېشن دی، د توریدونکو د ضرورت مطابق د هغه د مزاج مطابق هغه تخبرونه وړاندې کوي. دغه وجه ده چې نن د ریډیو اهمیت په نسبت د نورو د خبریالۍ د ذریعو هغه نور سیوا شوی دی او بیا د خلکو تړونو سره نور هم سیوا شوی دی.
حاجی اسلام خان صاحب، تاسو خو د پېښور رادیو د پاره زړې سندرې هم په ولسی کمپاین کې راټولې کړې وې، کدا کی سره ته وکړي؟
بالکل، ما چې کله په پېښور رادیو کې تیرې روزونه خبرونه پیل کا په کال 2000 مئی میاشت کې او تر ننه پورې دوی شپه پورې کېدو لا روانه ده. نو هغه نغمې چې کومې د پښتو دیو د نن سل کال شپږ شل کال وړاندې ریکارډ شوې چې دا په خوا د آل انډیا ریډیو ډینا او د پېښور ریډیو له مومو کې دي. دا ورکه شوې وي د وخت په ګرځولو کې په دغه پسې موږ هم د ریډیو ذریعه استعمال کړ خلکو ته موږ خواستو چې دغه نغمې تاسو ولري او موږ ته راکړي نو موږ ستاسو د نومونو سره اورېدونکو ته زمزمه کوو وغیره ووته. هغه سلسله لا اوس هم دوام لري او دغه نغمو شمېره چې ده نو دی وخت تقریبا سلور زورنه بره مونږ درجه مکړی دي تر دې چې پښتو اولنې سندره چې په 1902 کې په کلکته په یو کې کې ریکارډ شوی دی د ګوهر جان په واسطه هغه مهم را پیدا کا.
حاجی اسلام سے مننه. تاسو د نادرو سندرو کې سټونو د موسیقۍ د آلو د نورو نادرو شیانو د راټولولو شوق لري، آیا داسې نادره رادیو سټونه هم در سره موجود دي کنه؟
ریډون ما سره یو سلور پنځه داسې ریډیو سیټونه دي چې هغه نایاب دي چې هغه د نن نه تقریبا 80 کاله مخکې به خلکو څه د بجلی دي او څه چې دی نو پخوا به ورته خلکو مساله وي د مسالې ریډیو دي هغه سیډونو باندې چې چلیږي که نه. نو دغه سیزونه خو زه ځکه لرم چې زما چونکې دې سره دا زما یو مشغوله ده، دغه ګراموفون دي ما سره مختلف قسم د 1913 پنځه دېرشم خوشه زمانه د هیز ماستر ویس کپنا یو ګراموفون دی را سره او داسې انټیک ریډیو ګان دی لکه په خوا دلته عام خلک زینت ریډیو وینو می دغه نه دی زینت چې غالبا نو دغه ریډوان اوس نایاب دی دغه هم شکر دی را پیدا کړی دی او زما کوم لایبرری دی نو په هغه کې سره پراته دي.
د حاجی اسلم خان خبرې مو واورېدې چې ویلې راډیو نن هم خپل ارزښت پاللی او د خلکو په کورونو کې سرچ په زړونو کې هم ځای لري. د مشال راډیو یو مینوال حاجی مرجان اورکزی چې په دوحه قطر کې ژوند کوي د راډیو سره سرسخته مینه لري. هغه مشال راډیو ته ویل:
مینه احترامات سلامونه مې ومنه په دغه هیله روغ جوړ بو ته دوحه قطر نه مرجان اورکزی د سره په تماد کې راغلم.
تر ته وایو چې په ژوند کې د څومره راډیو غانې اخیستې دي په خپلو پیسو؟
یره راډیو غانې خو په مخ کې موږ کډې اخیستلې. نجیب امیر صاحب سره مو په وطن کې د ټیوین کا نو و سم نشته شکر دی خدای دې ماراولي او د موبایل خو سم را نه وي ځکه چې دا دوحه قطر کې ما سره تقریبا نن شل کاله مخکې وا وا خو څه ولیدلې بیا به شر منه پټواله کنه دلته ډیرو کار کم خلکو سره وي نو هغه وطن کې خو خامه خانه وي سره پاکستان کې بارا لکو کې د نو د مو ټول کاروبار بیا ریډو سره وو. ریډوګانې به زه تا ته وایم چې ما ډېرې خستي هغه جیفان والا ریډوګانې به راتلې خو اوس کې هغه بندې نه راځي چې هر څه چل وي. اوس هم د مو په کور کې ما هغه جیفانی ریډو دی
هغه چمړې والا پوټکی چې به و
اگر چمبڑی والا زیر پوٹکے ہو کنا اس کے نرسی ما دعا کتر دیر اور پسی والا ٹوالو خورتا ملاو نشو دا چو کالا مخ کی خیورتا مدینی کی ملاو شوئے ہو امر وارے ہو بیا مغا کورتا ہو لو کنا
آہا
اونو اس ما تا دغی علاقی کی ندی ملاو شوئے بل ریڈو خوا
زا سما دا نو دا دین اپا تلگی آجی سیب چے اسم دا راڈیو مینا وال دیر زیاد تی کنا
نو د ریډو مینوګان خو نور دومره زیات نه دي خو خاص د تاسو مینګای زیات دي. دا ریډو اول بی بی سی و کنه هغه څراغ لای نو غاک به وکړه دا لندن دی اوس کې بس تاسو ته راشو دا مشال دی نو خلک ډیره زیاته مینه کوي. حقیقت خبره دي ته ډیره زیاته مینه کوي خو کله کله تاسو نه بیا مینګوي داسې نه وانت خپه شي ته ما غوښنه خبرې ډېرې شي بیا خلک کال بنې تاسو مینګوي ویني بیا لغونې کلا کوي ښه وي او شو نور وخت نه ځای کاوه د وخت رکوانې دی یو جهان مننه
مننه تاسو نه. د مشال رادیو یو مینوال مرجان حاجی چې د ټولو رادیوګانو سره مینه لري خو د په وینا په مشال رادیو باندې بيخي ورک مینده. مخکې مو د پیښور رادیو د نشریاتو د پایل او دوام پړه د حاجی اسلام خان خبرې وورید. د پاکستان له جوړېدو وروسته د کوټي رادیو هم خبرونه پایل په 1955 کال کې کړو. په دې اړه موږ د پښین د سیمې لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تابان خبرې دراورو خو یو یادګیرنه ضروري ګڼو او هغه دا چې نوموړي تیر کال د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ ته دا څرګندونې کړې وې چې موږ یې د موقع په مناسبت بیا ځلې درته خبرو.
د کوټي رادیو د پاکستان د جوړېدو یعنی کال 1950 سره مخکې هم وجود درلودي خو باقاعده نشریات چې څنګه هیواد جوړ شو دوی خپل نشریاتو ته وده ورکړه. په لومړي سر کې دلته بلوسی براهوي او اردو خپرونې وې. د پښتو خپرون دپاره دوی وخت نه درلودی. دا د پښتنو لیکوالو د هڅو بعد په کال 1956 کې چې کله ایوب خان ولسمشر د کوټې په دوره رالی نو د کوټې لیکوالو په ډېر ټینګار سره دا خبره د مخ ته کښېښوله چې دغه زموږ د پښتنو سیمه هم ده لهذا زموږ دلته حق دی چې زموږ په دا ریډیو کې خپرونې وي. هم په هغه ورځ مازیګر د پښتو لومړی خبرونه دلته د سلطان محمد صابر په ژغ کې پیل شو.
تابان وای په لومړیو کې د پښتو خبرونو لپاره محدود وخت خو بیا وروسته دا وخت زیات شو. په ځانګړي ډول د موسیقي د ودې لپاره کوټي راډیو ډیر فعالیت وکړ.
لومړی سر چې ولو دلته لږ وخت د پښتو لپاره لږ وخت لیکن د تیری پیړۍ په ومه اتمه نهمه لسیزه کې د کوټي پښتو کم پروګرامونه چې وو هغه یو بې مثاله پروګرامونه وو. خاص کر د موسیقي په اړه دلته ډېر ښه کار وسو. یہ وقت ہے سوچ دا کوٹ پر ریڈیو کی با اتوشت ارکسٹرا یعنی سازندہ با اولو او دوی با دا ریڈیو کی دا پشتو براہوی او بلوچی گڑی نغمے سر ویلے او حاغ چکمی ریکارڈون دی حاغ واس ہم بیخی خپل یو سرمایہ گنو لدی سر دا پشتو پا ڈراما کی دلتا دیر کار واسو او دا پشتو چکمی خاکیوی دا ماشمان پروگرامو نو کروندگور پروگرامو نو حاغ دیر نموڑی سو یو پروگرام چی دا پروپیگنڈی دا پارا دلتا کی دی خبری اتری چی دا ملک کاکا و اختری پا اڑاو بیخی دیر سلویش کالا و چلی دی او دا حاغ او ریدون کی چکمو چی چیر چیر پشتانا میشتو که پا افغانستان کیو که دلتو که نور پنڑی کیولو چی چیر چیر دا آواز رسی دی دوی او ریدی دا کس هم یو سیاسی پروگرامو او د خپل ملک د سیاسی پروپیګنډي لپاره کار دی خود دلته د طنز او مزه او کلیوالي لهجې په اړه عام ولسی خلکو دا پروگرام په ډیر شوق اوریدي لدې سره د کروندګرو د ځوانانو د پیغلو پروګرامونه هم بیخی ډیر وچلیدلو
ډاکټر لیاقت تابان وایي وخت چې څومره په ځغل روانو د کوټي راډیو په هغه رفتار منډه و نه وهلې شو او نن نشریات ډیر محدود شوې دي
و چې کوم حالت دی خو قرار قرار چې څنګه دا نوی رسنۍ رالی د نیټ لاري دوی خپل مشینری چې کوم ولا هغه په نوی انداز و نړ ولا زکه د کوټي خبرونه چې کوم وستي د یارو چې کوم سټیشن او ډیلی سټیشن یو هغه اوس خراب شوی دی د کوټي چې کوم پروګرامونه به په خوا په افغانستان کې یا بر هر اوریدل کېدو هغه اوس د کوټي په حدود کې په ډیر مشکل اوریدل کیږي هغه معیار هم پات نه سلو هغه پروګرامو ریکارډینګ هم نه وو په خوا به تاسو چې ریډیو په خپل ملازمین ساتلی وو هغو ته به تنخواوې ورکولې فنکاران چې کمولو آرټسټان چې کمولو هغو ته به قاعده تنخواوې ورکولې اوس هغه شی نسته په کنټریکټ باندې دوی چې دي اناؤنسر او دا خبرونه چې وایي دغه راولي ځکه د هغه معیار اوس پاتې نه دی او اوس تشه داسې یو داسې دفتر پاتې دی چې سړی په وتلو شرمېږي
ډاکټر لیاقت تابانو چې د کوټې راډیو د نشریاتو په اړه تاسو ته معلومات درکول هلته کابل رادیو په 1925 کال کې د شاه امان الله خان په زمانه کې خپل نشریات پیل کړو دا چې هغه مهال د ریکارډینګ او ثبت پر مختلي اوزار نو موجود نو هر سبا په ژوندۍ بڼه خپرېدل موږ د کابل رادیو د تاریخ په اړه د افغان څېړونکي او لیکوال استاد حبیب الله رفیع سره خبرې کړې دي دلته هم د یادګیره ناړي نه بولو چې دا مرکه موږ تیر کال د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې وه او اوس یې بیا ځلې درته لنډه برخه وړاندې کوو
د کابل رادیو د خبرونو لپاره په 1304 کال کې د اعلیحضرت غازی امان الله خان لخوا اقدام وشو ماشینونه یې را وغوښتل شول او تیر شوي وه چې یو سټیشن به په کابل کې جوړوي او بل به په کندهار کې جوړوي بالاخره ماشینونه راغلل او د کابل سټیشن په 1305 کال کې نصب شو او په 1306 کال کې نشرات پیل کړل نیم درلودل سندری هم پکی وی تفسیری هم پکی وی ډیر خلکو د اوریدلو لپاره رادیوګانې هم راوړي وی چې په اسانه به خلکو ته ورکولې او د جشن په ورځو کې به لاسپیکر هم زړولي وو د جشن په ساحه کې نو په دې اساس هغه وخت رادیو درلوده چې زموږ همسایهګانو رادیو نه درلوده البته په سقوي دوره کې هغه رادیو ړنګه شوه بیا بالاخره د ظاهر شاه په دوره کې د سنه 1310 نه وروسته بیا اقدام وشو په 1310 کال د وري په شلمه په لومړۍ نیټه د کابل رادیو خپلې رسمي خپرونې پیل کړې چې تر اوسه پورې چلیږي
اول ځل چې رادیو په افغانستان کې جوړه شو نو څو ساعت خبرونې به کولې آیا ټولې به ژوندۍ خبرې دي
او نو د سبت وسایل نو دومره زیات نه وي نو د رادیو پروګرامونه د نیم ساعت یو ساعت دومره وو
د لیکوال او څېړونکي استاد حبیب الله رفیع سرګندونه مو ورته رادیو څنګه کولای شي د تلویزیون سمارټ فون او ټولنیزو رسنیو په دور کې هم خپل ځان په خلکو مانی دا نور پښتنې مو لوتل لیکوال نور البشر نوید مخ ته کې خوده لوم درنګ مو د نوموړي سره داغه د خپل شخصي رادیوي ژوند او کار په اړه هم خبرې وکړي ساسو پام د دې مرکه اوریدو ته راګرځم نور نورالبشر نوید صاحب لمینیمو نړۍ مننه زموږ دا پروګرام د رادیو د نړیوالې ورځې نه پسونه کې خبريږي موږ غوره وکړل چې تاسو سره د پښتنو د رادیو د اړیکې په اړه خبرې وکړو راځه پیل به لدی وکړو بشر صاحب چې تاسو په خپل اول ځل کدا کیسه را تو کوي چې کله رادیو ته لاړې
ز د رادیو دنیا ته په کال 1900 وه ته ایم کتلی وم او دا لکه داسې یو وخت و کنه چې لکه دا بیخي زما د لیک یو اولنی دور و او اولنی دور ما د لیک د آواز د دنیا شروع کړې د ریډیو د دنیا نه د پیښور ریډیو سټیشن نه او زه چې اوس کله خبره هر کله هم خبره کوم د ریډیو په حواله باندې نو زه اکثر دا خبره کوم چې په ریډیو کې چا لیک کړی دی په ریډیو کې چا صداکاری کړی ده او د ریډیو په دنیا کې چا وخت تیر کړی دی نو هغه د ټلویزیون په دنیا کې بیا ډیر کامیابی یا د لیک په حواله هم او د اکټنګ په حواله هم او چې څونه فنون لکه د ریډیو د ټلویزیون شریک دي نو په هغه کې هغه زه دا وایم چې لکه د ریډیو دنیا د غوږ دنیا ده لکه ماته غوږ شه او د ټلویزیون دنیا چې کوم ده نو هغه د غوږ او د سترګو دواړو ده
او بیا د غوږ په دغه دنیا کې د اواز په دغه دنیا کې ته به اورېدونکو ته دا خودلم غواړې چې دا سورې دی دا انور دی دا بهر دی دا دننه دنیا ده دا روز ده دا شپه ده دا قدم دی دا منډه ده د ډرامې چې زه کله خبره کوم نو په دغه حواله د ریډیو ډرامې لیکل یا په ډرامه کې کار کول هم ډېر ګران کار دی نو د ریډیو دا دنیا چې کومه ده په دغه حواله زه وایم چې دا یو لوی مکتب حیثیت لري او موږ چې دلته په پېښور ریډیو سټیشن کې کله هم د اواز د دنیا نه شروع کوله نو دغه هم یو ګران کار و ځکه چې مایک ته ناسته بیا هغې ته حاضر دماغي او ته به څه وینې نه او ستا په سوچ او ستا په فکر کې به دا خبره وي چې ما ټول خلک اوري دا څوک څوک چې ما ته غوږ دي څوک څوک چې ما ویني نه خو زما آواز اوري نو خلک وایي کنه چې یاره د کیمرې دا سترګ هم ډېره حساسه ده چې سړی ورته بیا هغسې یو خوب غوندې ته راځي او نو دغسې د مایک دنیا چې هم ده نو هغه هم په دغه حواله ډېره حساسه ده چې کله ته مایک ته کینې د مایک دنیا ته کینې او ریډیو او آواز چې کوم دی نو هغه ته خلکو ته خورې نو ستا به ذهن ته دا راځي چې ما ټول خلک اوري نو او بل بیا خبره دا ده چې د ریډیو په دنیا کې دغه نشته د غلطۍ گنجائش پکې نشته چې ته کله لایو پروګرام ته کینې نو هغه کې بیا د غلطۍ گنجائش نشته نو هغه کې زیات تر خبرې لکه بداوي چې هغه به لایو پروګرامونه ډېر ګرانو
بشر سے ستاسو تفصیلی جواب نه مننه کوم بل پښتنه مې دا ده چې د نورو جدیدو برېښنایي رسنیو او ټولنیزو رسنیو په موجودګۍ کې رادیو څنګه پښتانه نن هم په ځان باندې مین ساتلې دي
او زه به دا ووایم کنه چې د ریډیو سره مینه ځکه پاتې ده چې په ریډیو کې باقاعده یو سکرپټ دی په ریډیو کې هغه خلک ای چې د هغې ذهن د هغې نشونما چې کومې د هغه د یو مرحلې نه شوي هغې په دې پوهېږي چې یاره زما دا جمله چې زه خلکو ته وایم یا د خلکو ته دا یو پیغام رسوم د هغې اثرات پسې د هغې د منفی او د مثبت اثرات پسې نو پرایویټ چینل خدای چې هغې کې خدا پابندی نشته چې څه دې ووایي خو د ریډیو خپله یو دنیا ده د هغې خپله یو عمله ده د هغې خپل یو ترتیب دی خپلې سلسلې دي نو په دغه حواله اوس هم په کورونو کې د ریډیو هغه حیثیت او د ریډیو هغه عزت اوس هم برقرار ځکه دی چې د دې ریډیو نه چې کوم خبره وځي نو هغه داسې چې هغه چاڼ کړي او ډېر د نری چاڼه چاڼ شوې خبرې نو په دغه حواله باندې د ریډیو عزت په هیڅ حواله نه کم شوی دی نه کمېدی شي او نه به کم شي
نورالبشر نوید صاحب تاسو ته به یاد شي پخوا د پېښور کوټې او د کابل رادیو سټېشنونو په داسې فریکوینسیانو باندې به خپرونې کولې چې په یوه سیمه کې به ته موجود وي نو د بل هغې غږ به اورېدل کېده اوس خو موږ اوریدلی چې د پېښور راډیو خپرونې په خپله د پېښور ښار په حدودو کې هم سمې نه اورېدل کېږي همدا حال به د کوټې او د کابل د رادیوګانو هم وي. نو تاسو راته ووایئ چې داسې څه وشول چې د غږ دا سفر تم شو او اوس په هغه بڼه چې په کار ده چې ورسېږي هغسې نشي رسېدی یو بل ته، د دې وجه څه ده؟
بالکل، دا فرق راغلی دی چې اوس مونږ په دغې حواله باندې د یو بل لرې شوي هم یو، د پروګرامونو په حواله باندې هم هغې کې یو ډېر هغه راغلی دی. دا نقصان شوی دی چې لکه د یو بل د آواز نه څوک خبرېږي نه، نو تر کومې پورې چې د پخوا ریډیو هغه د کابل او د کویټ او د پېښور ریډیو، نو د دې آوازونه بوم شریکو ته وګوره کنه، لکه چې دی به یو بل پراپګندو جوابونه کول، هغه به ځکه کول چې دی ته به د یو بل آوازونه رسېدل. اوس آوازونه نه را رسی، او چې کله یو بل ته آواز نه را رسی دی کې هغه رابطې هم ډېرې کمې شي. نو تر کومې پورې چې لکه دا دی یو بل ته لکه د پېښور خبره تاسو وکړه چې واقعي چې په پېښور کې داسې ځایونه دي چې لکه د خاریو د پېښور د لنډو ایریا نه اخوا تاسو ډېر اطرافو کړي ته اورې ورسې، نو هغه ته به بیا دا آواز نه رسي. نو دا خو د کویټ او د کابل ریډیو خو بیا ډېر لرې خبره ده. لکه مونږ چې ماشومانو مونږ به ناست وو او مونږ به چې د کابل ریډیو پروګرامونه اورېدل، که هغه میوزیک او که هغه نور پروګرامونه، نو هغه به دلته خلکو ډېر زیات خوښولو. دغسې به د پېښور او آوازونه چې کوم دی کویټ او کابل ته رسېدل، نو که هر څو په دې کې یو بل نه لرې والی وو، خو د آوازونو په دنیا کې دا یو بل سره شریک وو، ډېر نږدې وو. اوس هغه نږدې والی چې کوم دی چې څونه پکار دی چې هغه نورم را نږدې شي، هغه نورم لرې شو.
د لیکوال مجلې مسؤول مدیر نورالبشر نوید چې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت ورسره موږ دغه مرکه کړې وه. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې د دې ګڼې وخت پای ته رسېږي. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
گلاب بستا لمنی بوی اوینا چاوی چی مستی کرده چاوی چی مستی کرده او ده تش گلاب بستا لمنی بوی اوینا چاوی چی مستی کرده چاوی چی مستی کرده او یارا پیسان ده پکن دو مطلعی مرده چاوی چی مستی کرده چاوی چی مستی کرده او یارا پیسان ده پکن دو مطلعی مرده چاوی چی مستی کرده چاوی چی مستی کرده چاوی چی مستی کرده چاوی چی مستی کرده
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو